نن ورځې د مخامنۍ خبري مجلې وخت راورسېدو. په دې خبري مجلې کې اوري چې افغان ولسمشر نن په کابل کې وویل له نړیوالو ملګرو سره د افغانستان ستراتیژیک تړونونه باید د سیمې د امنیت په ګټه وي. هغه وویل د حزب اسلامي له یو هیئت سره یې لیدلی دی او هیله مند دی چې دا ډول لیدنې کتنې دوام ولري. او سبا ته به د اروپایي ټولنې غړي پر هغه مهالویش سره سلا شي او فیصله به وکړي چې کله به له ایرانه د تیلو واردات بندوي. د افغانستان او سیمې په اړه نور راپورونه او تفصیلي مسایل لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه جانقه الکوزی وړاندې کوي.
جمهور رئیس کرزی وايي هیله مند چې د سولې د هڅو په لړ کې به له حزب اسلامي ډلې سره هم خبرې دوام وکړي. د فرانسې دفاع وزیر او د غراز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی کابل ته تللی دي. او د ایران سپاه انقلاب وايي په خلیج کې د امریکا د جنگي بیړیو ځای په ځای کېدل د هغه هیواد عادي فعالیت دی. دا هم پوره خبرونه. لونه د افغانستان کورنۍ خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وايي هیله مند چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې به له حزب اسلامي ډلې سره هم خبرې دوام وکړي. جمهور رئیس کرزی د ملي شورا د دوهم کال تقنیني دورې د پیل په مراسمو کې د وینا پر مهال وویل د حزب اسلامي ګوند یو هیئت چې په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و له ده او د ده د لومړي مرستیال په ګډون له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د فرانسې دفاع وزیر له افغان او ناتو چارواکو سره د لیدو په مقصد کابل ته رسېدلی دی. ګرارد لانګوی په داسې وخت کې کابل ته راغلی چې د یو افغان پوځي لخوا څلور فرانسوي سرتیري په کاپیسا ولایت کې وژل شوي او فرانسې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وختي ایستلو مسله مطرح کړې ده. د فرانسې دفاع وزیر د خپلو دولسو ټپي شوو سرتیرو سره هم وکتل او ټاکل شوی چې له جمهور رئیس حامد کرزي، نورو افغان چارواکو او د ناتو له مشرانو سره به وګوري. لانګوی به په افغانستان کې د فرانسوي ځواکونو د روزنیز معمولیت په مقابل کې ستونزې ګواښونه هم وڅېړي. فرانسه په افغانستان کې 3600 پوځیان لري او له 2001 کال راهیسې له اتیاو ډېر پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی کابل ته رسېدلی دی. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل مارک ګروسمن نن سهار له هند څخه کابل ته تللی. د امریکا د سفارت په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي ګروسمن له خولې ویل شوي د امریکا متحده ایالات د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو او روانو ستونزو د حل لپاره له ټولو ممکنو لارو همکاري کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی به له افغان چارواکو سره لیده کاته وکړي او د افغانستان د سولې په اړه به ورسره بحثونه وکړي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې نن لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د هرات په ګلران ولسوالۍ کې 15 تنه افغان سرحدي پولیس هغه مهال وژل شول چې وسلوالو په موټرو حمله وکړه. په یوې بلې پیښې کې د افغانستان په جنوب کې د ناتو یو عسکر د وسلوالو لخوا وژل شو. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې 3 تنه ملکیان په سړک کې د ښخ شوي ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. له بلې خوا ناتو او افغان ځواکونو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې 4 تنه وسلوال چې په ولسوالۍ باندې د حملې هڅې کول او وژل. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران سپاه انقلاب نن وویل دوی په خلیج کې د امریکا د جنگي بیړیو ځای په ځای کېدل د هغه هیواد عادي فعالیت بولي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د سپاه انقلاب د قمندان حسین سلامی له خولې وایي د امریکا جنگي بیړۍ او پوځي ځواکونه له څو کلونو راهیسې په خلیج او منځني ختیځ کې ځای پر ځای دي. د نوو جنگي بیړیو استولې کومه نوې خبره نه ده او باید د امریکا دایمي حضور ونه ګڼل شي. د سپاه انقلاب د قمندان دا بیان واشنگتن ته د تهران د وروستیو ګواښونو اهمیت راکموي چې ویلي و له خلیج څخه باید لرې شي. د ایران اټومي پروګرام پر سر د تهران او لویدیځ ترمنځ تاوتریخواله جګې سطحې ته رسېدلی دی. ایران ګواښ کړی که چیرې د تیلو پر صادراتو یې نوي بندیزونه ولګول شي نو دوی به د هرمز تنګی وتړي. چین له ایران څخه په ټینګه غوښتي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه دې خبرې بیرته پیل کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت معین وو هی لونګ وای پیکینګ غواړي د ایران اټومي مسله د بندیزونو او پوځي لارې پر ځای په سوله ییز ډول د خبرو له لارې حل شي. هی لونګ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مرستیال علي باقری په مشرۍ له ایراني هیئت سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و چې ایران د خپل اټومي پروګرام په پرمخ بیولو سره په یوې خطرناکې لارې روان دی. کلنټن ویلي نړیواله ټولنه له تهران څخه غواړي د خپل وروستي بیان په اړه چې د خبرو میز ته له کېناستو سره یې لیوالتیا ښودلې زیات صداقت باید ښکاره کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت معین له ایراني هیئت سره په داسې حال کې خبرې وکړې چې د امریکا د کانګرس غړي د هغو بهرنیو بانکونو لپاره د سزا ورکولو د جزئیاتو خپرولو په لټه کې دي چې د ایران له مرکزي بانک سره معاملې لري. د ایران مرکزي بانک د دې هېواد د تیلو د صادراتو راکړې ورکړې ترسره کوي. د سوریې فعالان وایي د هیواد په شمال لویدیځ ولایت الدیب کې نن د یوې چاودنې له وجې لږ تر لږه یوولس کسان ووژل شول. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی د چاودنې په اړه زیات څه نه دي ویلي. دا خبر مستقلو منابعو نه ده تایید کړی. د بلې خوا د سوریې حکومتي ځواکونو له پوځ څخه تښتېدلو هغو عسکرو سره سختې جګړې کړي چې د ترکیې پولې ته نږدې وسلوالو سره یوځای شوي دي. الجزیره ټلویزیون وایي دا جګړې په جسر الشعور ښار کې شوي دي. او د نایجیریا پولیس وایي په کانو ښار کې په امنیتي هدفونو باندې د جمعې د ورځې تنظیم شوو بمي حملو او چاودنو کې اووه کسان وژل شوي. د پولیسو د خبري رسنیو مامور اولوسولا اومور په یو بیان کې ویلي د پولیسو د ماموریتونو استخباراتي ادارو او د پولیسو د مرکزونو په ګډون په اتو هدفونو حملې شوي دي. پولیسو په کانو ښار کې چې په دې وروستیو کې د بوکو حرام بنسټپالې ډلې حملو سخت ځپلی په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولی دی. دغه ډلې د عیسویانو د اختر یا کرسمس په ورځ د نایجیریا په مرکز ابوجا کې په یوې کلیسا کې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی و چې له امله یې 30 کسان مړه او 50 نور ټپیان شوي ول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو ده افغان ولسمشر نن په کابل کې ویل د حزب اسلامي له یو هیئت سره لیدلې دي. له افغانستان څخه د فرانسوي سرتیرو د وستلو د فیصلې په اړه د نړیوالو نظرونه خبرو. د افغانستان د مالی وزارت او د آسیا پراختیایي بانک ترمنځ د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک شو او سبا ته به د اروپایي ټولنې غړي پر هغه مهال ویش سره سلا شي او فیصله به وکړي چې کله به له ایرانه د تیلو واردات بندوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل افغان ولسمشر نن د ملي شورا په غونډه کې خبرې وکړې. په روانې خبری مجلې کې د ولسمشر کرزي د خبرو بیلابیلو اړخونو په اړه باندې معلومات اوري. ولسمشر کرزي وویل د اسلامي حزب له یو هیئت سره لیدلی دي او هیله مند دی چې دا لیدنې به دوام وکړي. ولسمشر کرزي په دې اړه نن ملي شورا ته په خپلې وینا کې څرګندونې کړي چې تفصیلي اجمل اند وړاندې کوي.
ولسمشر کرزی وویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب له یو پلاوي سره یې په دې وروستیو کې لیدلی دي.
در این اواخر ما با هیئت از حزب اسلامی افغانستان بر رهبری محترم انجینر ګلبدین حکمتیار
په دې وروستیو کې موږ د محترم ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب له یو هیئت سره خبرې اترې وکړې. په دې خبرو اترو کې د دواړو لورو نظرونه د صمیمیت او ورورۍ په فضا کې څرګند شول. هیله من یو چې دا خبرې اترې به دوام وکړي او د سولې د تامین په برخه کې به اترې ګټور نتایج ترلاسه شي. تر دې مخکې د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر ویلي و چې ولسمشر په کابل کې د اسلامي حزب له یو هیئت سره کتلي، خو دا لومړی ځل دی چې خپله ولسمشر کرزي په دې اړه څرګندونې کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو مهم مخالف وسلوال لوری دی او په تیرو څو کلونو کې په وار وار په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو وسلوالې حملې کړې دي. ولسمشر حامد کرزی د شنبه په ورځ د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو ته په وینا کې وویل هیله من دی ټول هغه افغانان چې د خپل هیواد له حکومت سره مخالف دي د سولې له بهیر سره یوځای شي. ولسمشر کرزی په خپله وینا کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي نمایندګۍ له پرانیستلو سره هم موافقه وښوده، خو ویویل افغانستان دا غوره ګڼله چې دا دفتر دې په افغانستان یا ترکیه او یا هم سعودي عربستان کې پرانیستل شي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې یوازې افغانان د سولې د خبرو اترو د مخکې وړلو مسؤلیت لري او هیڅ هیواد یا سازمان دا حق له افغانانو څخه نشي اخیستلی.
د یادونې وړ ده چې د سولې د پروسې او د مذاکراتو خاوند د افغانستان ملت دی. هیڅ پردی هیواد یا نهاد د افغانستان د ملت د دې حق مخه نسی نیولی.
ولسمشر کرزی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې تر دې د مخه د افغانستان حکومت ویلي و تر اوسه دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو کې برخه نه لري. د افغانستان د حکومت اندېښنه دا ده چې د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې څنډې ته پاتې شوي او د دې خبرو مشري د امریکا متحده ایالات کوي، خو واشنگټن په تکرار ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د یو بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو استازی مارک ګروسمن همدا اوس په کابل کې دی. د په یو بیان کې ویلي د افغانانو طالبانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې له بهیر څخه ملاتړ کوي. څارونکي فکر کوي چې ګروسمن به هڅه وکړي څو په دې برخه کې د افغانستان د حکومت اندېښنې لرې کړي. ګروسمن ویلي راتلونکي پریکړې به له ولسمشر کرزي سره تر لیدنې وروسته کوي، ځکه دی غواړي د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر په اړه د ولسمشر کرزي مشورې واوري.
کورد ودان اجمل اند لکه څنګه چې د اجمل اند پر راپور کې مو واوریدل، د افغانستان د ملي شورا د شپاړسمې دورې دوهم تقنینی کال نن د جمهور رئیس کرزي په وینا باندې پیل شو. په دې مناسبت په ملي شورا کې ځانګړي مراسم ترتیب شوي وو چې د ملي شورا پر دواړو جرګو سربیره د کابینې غړو او ګڼ شمېر نورو لوړپوړو دولتي چارواکو پکې ګډون کړی وو. ولسمشر کرزي په خپل هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دندو په خطر سره کېدو ټینګار وکړو، او د ولسي جرګې رئیس هم هیله وښوده چې ولسي جرګه به د قوانینو پلي کېدو ته ګټورې لارې چارې غوره کړي. تفصیل په دې باباندې د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
جمهور رئیس حامد کرزي د ملي شورا د شپاړسمې دورې د دوهم تقنینی کال د پیل په غونډه کې د یو باثباته، یو موټی او پرمختللي افغانستان د جوړېدو په هیله یو تر بله پر رښتینو همکاریو ټینګار وکړ. جمهور رئیس کرزي د ده په وینا کې وویل:
انتظار من ایست که تا با یک همکاری سازنده با توجه به مسئولیت ها و صلاحیت های مطرح
زما تمه دا ده چې د قانون لمخې د مسؤلیتونو او صلاحیتونو په پام کې نیولو سره د هیواد پرمختګ لپاره یو بل سره همکار اوسو. د ملي شورا دوهم کال په همدې هیله پیلو.
کرزي وویل د دولت د کړنلارې اساسي کرښې لوګد غور او کتنې وروسته بشپړې شوي او په لږه موده کې به ولسي جرګې ته وسپارل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هیله وښوده چې جرګه به د قوانینو د تصویبولو او د سولې او ثبات د ټینګښت په لاره کې له پخوا څخه زیاته هڅه او همکاري وکړي. ده وویل:
امیدوارم سال جدید تقنینی شورای ملی افغانستان سالی باشد با همکاری سایر ارکان دولت.
هیله مندیم د افغانستان د ملي شورا دوهم تقنینی کال داسې کال وي چې د دولت له ټولو ارګانونو سره د ګډې همکارۍ له لارې خلکو او هیواد ته د پام وړ خدمتونه ترسره شي.
د افغانستان د ملي شورا دوهم تقنینی کال په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د حکومت ځینې مخالف سیاسي ډلې او افراد او اشخاص په هیواد کې د فدرالي نظام او په حکومت کې د پارلماني سیستم د رامنځته کېدو خبرې کوي. جمهور رئیس کرزي دې موضوع ته هم اشاره وکړه او ویل چې هیواد په اوسنیو شرایطو کې په هیڅ صورت فدرالي او پارلماني نظامونو ته تیار نه دی.
ما بسیار صراحت و قاطعیت بگویم که ما هرگز
بجیر صراحت و غصه تو گوایو موش به هیچ کلی اجازه ورنه کچه ده یوبل سیاسی از مایشت خطرناک خوب و وقت بدل سی. ده افغانستان اسلامی جمهوری نظام ده خلگو پخوش او اراده جور سوی او موش به پکلک ده هیغه ساته نکو.
ده ولسی جرگی تیر کال تر دیر ازای لدولت سر پزین مواردو که پا اختلاف که تیر شو. ولسی جرګې تیر کال ډیر تاکید وکړ چې دولت د ورته د وسنیو سرپرستو وزیرانو، لوی سارنوال او د سترې محکمې د رئیس پر ځای نوي اشخاص ور وپیژني، خو د حکومت لخوا د کال تر پایه پورې په دې حکله اجرات ونه شول. خو جمهور رئیس کرزي دا ځل وویل چې د کابینې پاتې غړي به په لږه موده کې ولسی جرګې ته معرفي کړي.
افغان ولسمشر په د ملي شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو ملګرو سره د افغانستان ستراتیژیک تړونونه باید د سیمې د امنیت په ګټه وي. ټاکل شوی و چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه دویم پړاو او خبرې په رواني میلادي میاشت کې پیل شوي وي، خو تر اوسه پورې چارواکو د دې خبرو د پیل خبر نه دی ورکړی. یو شمیر کتونکي په دې اندي چې د افغانستان حکومت اړ دی چې د دې سند په اړه موجوده اختلافات هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د یو شمیر مسایلو په اړه د حکومت او امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ اختلاف ډیر شوی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د فرانسې د دفاع وزیر نن کابل ته ورسېدو چې په لوړه کچه د پاریس د هغه خبرداري په اړه خبرې اترې وکړي چې ویلي دي ښایي له افغانستان څخه تر هغې پیښې وروسته د خپلو پوځیانو ایستل ګړندي کړي چې یو افغان سرتیري څلور فرانسوي پوځیان په ډزو ووژل او تر لسو زیات نور یې ټپیان کړل. بلخوا د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي فکر نه کوي چې فرانسه به د دې پیښې له کبله له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. امریکایي چارواکو د جمعې د ورځې پر پیخي خوشینی څرګنده کړې ده. سالی محمد سالی د نړیوالو اژانسونو په حواله په دې اړه ریپورت برابر کړی.
د فرانسې د دفاع وزیر جیرارد لونګوی نن کابل ته ورسید او له هغو دولسو فرانسوي سرتیرو سره هم وکتل چې د جمعې د ورځې په برید کې ټپیان سوي دي. د دغو ټپیانو سرتبیب وویل په دغو سرتیرو کې ځینې په بد روغتیایي وضعیت کې دي. وروسته تر هغه چې د جمعې په ورځ یوه افغان سرتیری د کاپیسا په یوه پوځي اډه کې د سپورت پر مهال پر بې وسلې فرانسوي سرتیرو ډزې وکړې، څلور تنه ووژل او دولس نور ټپیان کړل. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزي خپل دفاع وزیر او لوی درستیز امیر البحر ادوارد جیلر ته دنده وسپارل چې د دغه برید په اړه څېړنه او د هغه خطر ارزونه وکړي چې د فرانسې روزونکي ماموریت ورسره په افغانستان کې مخامخ دی. د دې وروستۍ پیښې په باب د نړۍ نورو مشرانو هم عکس العملونه ښوولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د فرانسې پر هغه اعلان شک څرګند کړ چې ویلي دي تر دې پیښې وروسته به له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل ګړندي کړي. خو د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویلي دا په فرانسې پورې اړه لري چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه تر وخت مخکې باسي او کنه. میرمن کلینټن د امریکایانو په استازیتوب د وژل سویو فرانسوي سرتیرو له خپلوانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه.
We are deeply regretting the bad news about the four French soldiers killed earlier today.
دا وی موږ د څلورو فرانسوي سرتیرو د وژنې پر بد خبر افسوس کوو. دا په افغانستان کې پر فرانسوي سرتیرو دویم برید دی او د هغې پیښې په تعقیب کې چې د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې شپږ امریکایي سمندري ځواکونه ووژل سول. اجازه راکړئ د ټولو امریکایانو په استازیتوب د دواړو فرانسوي او امریکایي سرتیرو له کورنیو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړم. میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گیودو ویستربیل سره تر کتنې وروسته دغه څرګندونه وکړه. ویستربیل هم پر دې مسلې خبرې وکړې او ویل د دې پیښې سره سره به د سولې او پخلاینې لپاره هڅې روانې وي.
ما په افغانستان کې د فرانسوي او امریکایي سرتیرو د خواشینونکې وژنې له کبله ټکان وخوړ. زه د جرمني فدرال جمهوریت په استازیتوب د ټولو وژل شویو سرتیرو له کورنیو او خپلوانو سره خپل ژوره خواخوږي څرګندوم. خو دا څرګنده ده چې دغه ډول تراژیکې پیښې باید په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره زموږ ماموریت ونه دروي.
په همدې حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر کیوین راد هم نن په دې باب خپل عکس العمل څرګند کړ او ویل په پاریس کې له خپل فرانسوي ساري سره تر خبرو وروسته له فرانسې څخه داسې کومه نشه نه دی لیدلې چې څرګنده کړي فرانسه له افغانستان څخه خپل ځواکونه وختي باسي. راد له خپل ساري الن ژوپې سره د کتنې لپاره د فرانسې په مرکز پاریس کې دی. ویل څومره چې خبر دی پاریس په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ روان ماموریت ته ژمن دی. وسلوالو طالبانو نن ادعا وکړه هغه افغان سرتیری دوی ګمارلی و چې فرانسوي سرتیری ووژل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز اژانس ته پر ټلیفون ویلي طالبانو په مهمو پوسټونو کې خپل کسان ګمارلي او ځینو ګمارل سویو کسانو خپل ماموریت بشپړ کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي نن په کابل کې دی او له افغان ولسمشر سره ویلیدل او د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې وکړې. ګراسمن له نوې ډیلی څخه نن سهار کابل ته ورسېدو او نن ماښام له ولسمشر سره وکتل. ګراسمن په داسې حال کې کابل ته رسیدل چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له تیرو لسو میاشتو راهیسې خبرې روانې دي چې د امریکایي چارواکو په وینا په حساس پړاو کې دی او حساس وخت رسیدلې دي. افغان حکومت په دې ټینګار کوي چې د سولې د خبرو مشري باید افغان لوري ته وسپارل شي کنه نو د هلې ځلې حتمی نتیجه نشي لرلې. د او افغان ولسمشر ترمنځ د شو خبرو اترو نور جزئیات له کابل د حمید مومند په ریپورت کې اوري.
پر سهل کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي په کابل کې دی د سولې د روانو هڅو افغاني کول هغه څه دي چې افغان لوري له امریکا غواړي. مارک ګراسمن د شنبه پر سهار کابل ته راورسید او د ورځې په پای کې له افغان ولسمشر سره ولیدل چې لا هم جزئیات نه سرګن شوي. ولسمشر کرزی له ګراسمن سره تر خبرو مخکې د هیواد د ملي شورا د دویم تقنینی کال د پرانیستلو په مراسمو کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د سولې بهیر یو افغاني بهیر دی. افغان حکومت که څه هم په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر له پرانیستلو سره موافقه کړې خو ویلې دی چې د دې خبرو ملاتړ به هله وکړي چې مشري افغان لوري ته وسپارل شي. افغان ولسمشر د خپل حکومت د دریځ په داسې حال کې تکرار کړی چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو افغان حکومت پکې نه دی ښکېل کړی شوی. که څه هم ګراسمن او نورو امریکایي چارواکو په خپلو څرګندونو کې بیا بیا د افغان لوري د اندېښنې ته ځواب ورکړی، خو د سولې د هڅو لپاره د سیمه ییزې همکارۍ جلبول بله مهمه مسله ده چې افغان لوری له امریکا غواړي. د سولې عالي شورا په دې ټینګار کوي چې د سیمې او په تېره بیا د پاکستان د همکارۍ پرته د هڅې له ستونزو سره مخ کېدای شي. د دې شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې د سولې له بهیر سره سیمه ییزه همکاري ضروري وبلله.
هغه مصالح مخالفین چې هغوی طبعا موږ ویلی شو چې د پاکستان په خاوره کې به وي، نو هغوی د سولې د پروسې سره تماس ولري او د دې سره خپله همکاري وښيي او د دې پروسې جریان تعقیبېږي، نو په دې کې به سفرونو ته به هم ضرورت وي، ملاقاتونو ته به هم ضرورت وي، او په دې سکه کې د پاکستان همکاري نه وي نو بیا به زموږ هغه افغاني ورونه چې هغه پاکستان په محیط کې ژوند لري هغوی لپاره سخته وي چې د دې پروسې هغه ضروري مسؤلیتونه په دې کې ادا کړي او یا رسیدګي په دې کې وکړي.
خو د ګراسمن له سفر سره د پاکستاني مشرانو مخالفت له دې بهر سره د پاکستان د همکارۍ په اړه ځینې اندېښنې زیږولې. د سولې عالي شورا له دې بهر سره د پاکستان مخالفت نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان په زیان هم بولي. ګراسمن افغانستان او سیمې ته د سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د ځینو رپورټونو له مخې ټاکل شوی تر راتلونکي یوې اونۍ پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ اصلي خبرې پیل شي. د ځینو امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دی ښودل شوی ویل شوی چې په دې خبرو کې به چې د سولې د خبرو مقدمه بلل کېږي د افغان حکومت ځینې چارواکي هم برخه واخلي، خو دا هغه څه دی چې نه افغان حکومت او نه هم امریکا ورباندې کومه رسمي تبصره کړې.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د هرات ګلران ولسوالۍ کې څلور پولیس او د راپورونو د مخې د همدې ولایت ښار کې بیا یو ولسی مشر وژل شوی دی. په اړه یې شرف الدین ستانکزی ریپورټ لري.
د هرات سرحدي پولیسو یو افسر په شمول څلور تنه نور پولیس هله ووژل شو چې رنجر موټر یې ګلران ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په مین وخوت. پیښه یې د هرات امنیتي مقاماتو خبري رسنیو ته تایید کړه. غرب زون کې د سرحدي پولیسو د څلورمې حوزې قومندان مل پاسوال شیر احمد ملدانی وویل تیر ماښام د دوی د یوه ساتون من په شمول څلور پولیس د ګلران ولسوالۍ چاکو سن سیمه کې د دندې په مهال د طالبانو کمین کې پرېوتل وژل شوي دي. خو د افغانستان د غرب زون د ساحې پولیس یو بل مقام روح الله بنیادی بیا پیښه د یوه مین د انفجار له کبله یاده کړه. وی ویل رنجر موټر هم تخریب شوی دی. د پیښې مسؤلیت طالب وی انقاري محمد یوسف احمدي رسنیو ته په غاړه اخیستی دی. همدارز احمدي بله جلا پیښه کې ادرس کنه ولسوالۍ کې د یو مین د انفجار او درې دولتي سرتیرو د وژنې ادا هم لرله. دولتي چارواکو یې پیښه تایید کړه، مګر ځای ادرس کنه ولسوالۍ تر څنګ فرسي ولسوالۍ یاده کړه. وی ویل تیره ورځ په یوه نظامي موټر بم وچاودې د تلفات نه لرل. له دغو تاوتریخوالو سره مهاله بله پیښه کې تېر ماښام د هرات ښار یو پانګوال ناڅرګندو وسله والو وواژه یو امنیتي مقام یې د نوم نه خپرولو په شرط پیښه تایید کړې. ویې ویل فضل احمد چې د یو هوټل خاوند دی تېر ماښام ناڅرګنده وسله واله موټر سکل سپر و شپږمه ناحیه کې د وسلې په ذریعه وواژه. عاملین سمدستي په تېښته بریالي شوي، خو دولتي مامورینو وایي د پولیسو لټون جریان پسې لري. د دغه قتل مسؤلیت لا چاره رسنیو په ځانګړي ډول ازادۍ راډیو ته په غاړه نه ده اخیستی.
خبري مجله اوري
دا ازادي راډیو د چي هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځني سپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، مطالبي لوستل شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد لرئ. په روانه خبرونه کې د اروپאי ټولنې د غړو د سباني ناستې په اړه باندې راپور لرو چې دوی به د ایران څخه د تیلو د واردولو د پېترسولو په اړه باندې په محلي سرسله کې خوست له افغانستان څخه راپور لرو. د افغانستان د مالی وزارت او د آسیا پراختیایي بانک ترمنځ د 4.15 میلیونه ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شو. دغه تړون نن په کابل کې د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال او د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان د څنګه مشر رابرټ رینګر ترمنځ لاسلیک شو، چې له مخې به د هلمند ولایت ډېر شمېر کورنۍ د برېښنا له اسانتیا څخه برخمن شي. دغه تړونونه په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې د ریپورټونو له مخې د افغانستان شمیر خلک په خارونو او ولایتونو کې د بریښنا له نشټوالي نه سرټکې. جمیلی ظریف په دې اړه معلومات راټول کړي. د دې تړون لمخې به د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د برېښنا د غځولو لپاره 15.4 میلیونه ډالر ولګول شي. تمه ده چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به په سیمه کې شاوخوا 70,000 کورنۍ د برېښنا له اسانتیا څخه برخمن شي. د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال د آسیا له پراختیایي بانک د افغانستان د څانګې له مشر سره د دې تړون له لاسلیک کولو وروسته خبریالانو ته وویل چې دا پروژه به د افغانستان د برېښنا د شرکت لخوا پلی شي.
اوردی ارزښت 15.4 میلیون ډالر د دې قرارداد امضا کړو. د دې پروژې زیات مقدار پیسې چې تقریبا 3.5 میلیون ډالر شاوخوا کېږي د آسیا د پراختیا بانک لخوا نه 40 میلیونه ډالر به د انګلستان د حکومت د طرفه همدارنګه حدود 2.2 میلیونه ډالر د ډنمارک د حکومت د طرفه به تمویلېږي. یو ډېره مهمه پروژه ده په جنوب کې یا په جنوبي غرب کې.
د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د برېښنا د غځولو لپاره د تړون په داسې حال کې لاسلیک کېږي چې د سیمې خلک که څه هم په خپل ولایت کې د برېښنا د تولید مهم بند لري، خو له اوږدې مودې راهیسې له هغه څخه ګټه نشي پورته کولی. د آسیا د پراختیایي بانک د افغانستان د څانګې مشر روبرت رینکر هم دا تمه وښودله چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به په سیمه کې د برېښنا د نه موجودیت له کبله د خلکو ستونزې هوارې شي.
راتلونکي کې به زموږ د پانګې اچونې پروژې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د برېښنا د توزیع په برخه کې وي. د آسیا پرمختیایي بانک په افغانستان کې د زیربناو جوړولو ته ژمن دی او موږ په وخت سره د دې پروژو د عملي کېدو په تمه یو. د دې پروژو په عملي کېدو سره به په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونه تقویه شي، په سیمه کې به اصلاحات راشي او بېوزلي به کمه شي.
د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان په بیارغونه کې یو له مهمو مرسته کوونکو ادارو څخه دی چې د ښاغلي رینکر په وینا هر کال شاوخوا 300 میلیونه ډالر مرسته کوي. د رپورټونو له مخې دا لومړی ځل نه دی چې د برېښنا په برخه کې دا ډول تړونونه لاسلیک کېږي، بلکې مخکې هم ډېر داسې تړونونه لاسلیک شوي خو کومه ځانګړې ګټه یې نه ده رسولې. برېښنا د ژوند یوه له هغو اسانتیاوو څخه ده چې د افغانستان محدود شمېر خلک ورته لاسرسی لري، او ان په پلازمېنه کابل کې هم داسې سیمې موجودې دي چې برېښنا نشته پکې.
ستاسو له پیغامونو نه
څنګه چې اتفاق نه یې کنه دغه پات پارلمان هیڅ نه جوړیږي نو او څنګه هغه وخت چې اتفاق در د دې ترمنځ پیدا شو بیا هر شی جوړیږي.
احسان الله پارلمان اساسي خبردار ده چې د وزیران کوم دوی نه رای اصل کیږي، دا به دوی په وخت باندې خلاص کی. سکل به چې اول دوی مخکې له بودیجې تصویب کړي، بودیجې مشکل حال کې بعض نور ته مشکلات ډېر زیات دي په وطن کې، بعض لکه بعض وزیران ډېر خصمتونه لري. بس دغه مشکلات د وطن سره دوی مخدوي صدا حال کې سمه د مخې موږ په غونډه کې جلال آباد کې ناسلو د وکیلانو لاس پنځه لاس نفر وکیلانو غلو د دې په اړه کې غږیدل. یو وخت موږ دا کار وکړو دا کوم عمل کې هیڅ کار نه کیږي او بس په عمل کې خلک دغه شان نه کار وکړي.
محمد ګل ولا ساکر بعد داس کار وکړي چې تیر کار باید په تجربه واخلي، کوم کارونه چې کوم شباب کوم ساويز دوی نه سوي بعد هغه تکرار نه کی، او د مظلوم ملت باید دوی داس کار وکړي چې د مظلوم ملت باید د جنجال او د مشکلات نه خلاص شي. خیر سره خو کله وخت نتیجه به مثبت وي، د نه معلومیږي چې مثبت کار نه دا کړی. په خامه خانو خلکو باندې باید زړه وسوي، د وطن باندې زیات وسوي، د آینده اولاد د وطن لپاره باید کوشش وکړي چې خدمت وکړي.
او سم په روانه خبری مجله کې وروستي راپور. د دوشنبه په ورځ بعد اروپای ټولنې غړي هیوادونه د ایران څخه د تیلو د واردولو د پای ته رسولو په اړه پر یو محل ویش سله شي، خو آیا دوی ته ورته پریکړه به یو شمیر نور د ښه اقتصاد لرونکي آسیایي هیوادونه هم وکړي او کنه؟ په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې د رپورټ غټ کې اجمل انت وړاندې کوي.
کله چې د دوشنبه په ورځ د اروپای ټولنې غړي هیوادونه غونډه وکړي، نو په دې کې به په دې سله شي چې کله د ایران څخه د خامو تیلو واردات بند کړي. دوی چې هر پریکړه وکړي دا به یو برخلیک ټاکونکې پریکړه وي او د ایران لپاره به یو گزار وي، خو آیا دا کار به ایران له هغه سره منع کړي چې لویدیځې د اتومي وسلو د جوړولو هڅه بولي؟ څارونکي تر ډیره د دې ثواب نه ورکوي. اروپایي ټولنه دا مهال له ایران څخه د ورځې 15,000 بیرله تیل واردوي، خو دا د ایران د تیلو د ورځنیو صادراتو چې 2.5 میلیونه بیرله دي له 1/5 برخې هم کمه برخه جوړوي. تر اوسه هم لویدیځ هیوادونه هیله لري چې په آسیا کې انرژۍ ته تږي د ښه اقتصاد لرونکي هیوادونه به هم د اروپایي ټولنې پر پل کېږدي. چین، جاپان، هندوستان او جنوبي کوریا په شریکه د ایران د تیلو په 50% واردوي. که چیرې دوی هم له ایران څخه د تیلو په واردولو بندیز ولګوي، نو بیا به د ایران رژیم د بقا لپاره ډېر لږ چانس ولري، ځکه دا مهال د ایران د بودیجې نمایي برخه د تیلو پر صادراتو ولاړه ده. د دې لپاره چې د دوشنبه په ورځ د ایران څخه د تیلو د وارداتو په اړه د اروپایي ټولنې پریکړه برخلیک ټاکونکي شي، نو لا یې هم په مخ کې اوږده لاره پرته ده، ځکه تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آسیایي هیوادونه به په دې بندیزونو کې له لویدیځ سره اوږه ورکړي او که نه. د منځني ختیځ د اقتصادي سروې په مرکز کې ډیوډ کنوټ وایي دا به سخته وي چې چین چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکی دی له دې بندیزونو سره ودرېږي. ډیوډ کنوټ وایي دواړه چین او روسیا په ځانګړي توګه چین له ایران سره ډېرې ټینګې اقتصادي اړیکې لري او په داسې حال کې چې لویدیځ د امریکا او نړیوالو بندیزونو له کبله له ایران څخه ځان راټولوي، داسې نه ښکاري چې چین به هم ورته کار وکړي.
شپږ نیمې بجې دي. د ازادۍ راډیو د نننۍ ورځې د خبري مجلې، البته د وروستۍ خبري مجلې کوربه راغلی دی جاوید نعیمی. ستړی مشي.
تشکر ډاکټر.